وخت سهار و بجی دی نن چهارشنبه د روان مریز کال د وری دریم او د روان میلادی کال د مارچ درویشتمه نیټه ده. السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او د ازادۍ راډیو نننۍ دولس ساعته خبرونې په خبرونو پیلوم. اوری چې د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې باید بیړه ونه شي. ایتلافي قواوو پرون هم د لیبیا د مشر معمر القذافي په تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي دفاع پر تاسیساتو ځمکنیو قواوو او هوایی دگرونو حملو تا دوام برکر او ترکیه وی لیوی ایرانی الوتکی دست مواد ضبط کردی چه ده ملگرو ملتون لخوا پرده هواد ده لگولشو بندیزونو پا اساس انتقال ممنوع ده. د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو د دې هیواد کورنیو امنیتي قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د اعلان هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنتن ویلي چې دوی له زیاتې مودې راهیسې دا خبره کوله چې افغانان باید خپله په راتلونکي کې د امنیت د حکومتي ادارو د تقویې او د روان بحران د حل لپاره سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مسؤلیت واخلي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن پرون خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې باید بیړه ونه شي. رسموسن وویل واضحه خبره ده چې هیڅوک هم نه غواړي چې له ضرورت څخه پرته یوه بله ورځ حتی زموږ عسکر په افغانستان کې پاتې شي. خو دا هم مهمه ده چې د دې پروسې د ټینګولو لپاره خپل یووالی او تعهد جاري وساتو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د تړون متحد دی چې په افغانستان کې به هیڅ داسې امنیتي خلا رامنځته نشي چې بیا دا هیواد د افراطیت ځاله وګرځي. اندرس فوګ رسموسن جمهور رئیس حامد کرزی ته د داسې حساسې پریکړې چې افغانانو ته د خپل هیواد د امنیت د مسؤلیت اخیستو لپاره لار خلاصوي مبارکي ویلي. جرمنی شپیګل آنلاین مجلې په افغانستان کې د څو امریکایي عسکرو د چلند په اړه یو شمېر زړه بوږنوونکي تصویرونه خپره کړي دي. د دې تصویرونو خپرول د دې سبب شو چې د متحده ایالاتو پوځي مقامات له افغانانو سره د خپلو عسکرو د چلند په اړه بخښنه وغواړي. د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید محاکمه شي او په دغه ډول چې د افغانستان خلک پوسي او مستند باید د افغانستان خلک ته وځي.
د ښاغلي وحید عمر د خبرو تفصیل په روانه خبری مجلې کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د خپل سیاسي استازي ماموریت یوناما یو کال تمدید کړ. په دې ډول به په افغانستان کې د یوناما کار تر 2012 کال د مارچ تر میاشتې پورې دوام وکړي. په دې اړه هم تفصیل د ګروست راځي. ایتلافي قواو پرون هم د معمر القذافي په تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي دفاع پر تاسیساتو ځمکنیو قواو او هوایي ډګرونو حملو ته ادامه ورکړه. دا په سیمه کې د عملیاتو د پیل 15 ورځ ده. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن پرون اعلان وکړ چې د تړون 28 غړي هیوادونه د پریکړې ته رسیدلي چې پر لیبیا د وسلو تحریم هم وضع کړي.
NATO has now decided to launch an operation to enforce the
رسموسن وای د ناټو تړون پریکړه کړې چې پر لیبیا د وسلو د بندیز د عملی کولو عملیات هم پیل کړي. ټول متحدین په دې مکلف دي چې د امنیت شورا د پریکړې لیک پر اساس خپل مسؤلیتونه ترسره کړي ترڅو په دې ډول په لیبیا کې د ملکی خلکو په وړاندې روان تشدد چې د منلو وړ نه دی بند شي. اندرس فوګ رسموسن زیاته کړې چې داسې نوې پروګرام هم طرحه شوی دی چې د اړتیا په وخت کې پر لیبیا د پروازونو د تحریم له عملی کولو سره کومک کولی شي. ترکیه وایي له یوې ایرانۍ الوتکې داسې مواد ضبط کړي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد د لګول شوو بندیزونو په اساس یې انتقال ممنوع دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د عادي تفتیش په جریان کې وپتل شوه چې په دې الوتکې کې غیر قانوني شیان لیږدول کېدل. فلسطیني چارواکي وایي چې پر غزې د اسرائیل په تازه حملې کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او 14 تنه نور زخمیان دي. په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان هم شامل دی. په وروستیو څو ورځو کې غزه د اسرایلو تر راکټي حملو لاندې ده. او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې صوبې په خوندزیو کې په پښتو ژبه د لیک لوست د حتمی کېدو لایحه تصویب کړه. په دې اړه چې باید د سیمې په خوندزیو کې په پښتو لیک او لوست حتمی شي، د دوشنبه په ورځ په سیمه ایزه کابینه کې خبرې وشوه او وروسته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی لخوا تصدیق شوه. و بجی او 15 دقیقې دی د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې مو د راتلو شو مطالب او اوریدو تر بولم. افغان ولسمشر پرون د خپل هیواد ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د سپارلو لیست وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د خپل سیاسي استازي ماموریت تمدید کړ او افغان او ترکی استازو دواړو په ترکی کې د طالبانو د یو دفتر د لرلو ملاتړ کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی د سې شنبې په ورځ یو لیست خپور کړ چې په اساس به افغان امنیتی ځواکونه د څلورو ولایتي مرکزونو او دریو ولایتونو بشپړ مسولیت واخلي. دا له نړیوالو ځواکونو افغان امنیتی قواو ته د مسولیتونو د سپارلو د پروسې لپاره چې د جولای له میاشتې پیل کیږي اول ګام دی. د ازادي راډیو خبریالانو حمید مومند او ابو بکر صدیق په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حمید کرزی وویل چې د دریو ولایتونو بامیانو، پنجشیر او کابل امنیت به په بشپړ ډول کورنیو ځواکونو ته وسپارل سي. ولسمشر همداراز د هیواد په څلورو څنډو کې د څلورو لویو ښارونو چې په جنوب کې لشکرګاه، په شمال کې مزار شریف، په ختیځ کې مهترلام او په لویدیځ کې هرات دی، له نړیوالو قواو څخه کورنیو ځواکونو ته د امنیت مسولیت د انتقال خبره وکړه.
انتقال امور دولتداری و وظایف دولت به افغانستان بدون شبه بازتاب حق حاکمیت مردم کشور می باشد.
د افغانستان د حالاتو یو شمېر څارونکي د امریکا او ناتو هدف ته د رسیدو په برخه کې چې تر 2012 کال پورې په یو مخیز ډول د امنیتي مسؤلیتونو انتقال دی، د جمهور رئیس کرزی لومړی ګام ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال تورن جنرال عبدالهادي خالد د دې پروسې د ژر پایل هر کلی وکړ، خو فکر کوي چې په یادو سویو سیمو کې نړیوالو ځواکونو نه پوځي عملیات کول او نه په بشپړ ډول امنیتي مسؤلیتونه په غاړه.
تر اوسه د انتقال مسله خپل اصلي پلان نه دی موندلې. دا ځکه دوی فقط یو سمبولیک پلان جوړ کړی چې مطلب یو ساده انتقال مسله.
خو د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر شهنواز تڼۍ په تدریجي ډول د دغه پروسې د عملي کېدو هر کلی کوي او د نجیب الله په کمونیست حکومت کې له شوروي ځواکونو د امنیتي مسولیتونو د انتقال له پروسې سره مقایسه کوي. تنه له خپلې تجربې وایي چې په تدریجي ډول په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د مسولیت سپارلو پروسه به د کورنیو ځواکونو د ظرفیتونو لوړیدو ته لاره برابره کړي او هم به د موجودو ستونزو د حل لپاره زمینه برابره کړي. خو د ملي اردو اوسنی ضعیف وضعیت ته په پام د غربي هیوادونو دوامدار مرستې ته اړتیا ده.
افغان پوز اوس ډیر کمزوری دی د هغه په پرتله، خو زه دا وایم چې خبداوی چې دا په دې باندې باور وشي دا تقویه شي. کچیر تقویه نشي نو زه فکر کوم چې هغه وخت کې خو یو 4-5 کاله هغه دیموکراتیک نظام وچلید او دا به فکر کوم چې یو کال هم ونه چلیږي.
یو شمیر غربي رهبران هم وایي چې د افغانستان د ملي اردو د ضعف مسله نه ده هیره کړی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د امنیت د مسؤلیت د اخیستلو لپاره د جمهور رئیس حامد کرزی دغه چمتووالی ستایلی دی. راسموسن ویلي چې دا د افغانستان لپاره په سفر کې یو بل ګام دی، خو ورستای منزل نه دی. د په وینا په دې برخه کې بل هر ګام په هغو شرایطو پورې تړلی وي چې په سیمه کې رامنځته کیدونکي وي. راسموسن په دې اړه په ویلامیه کې له افغانستان څخه د قواو د وتلو په اړه د ناتو غړو ته خبرداري ورکړی او د افغانستان د کورنیو ځواکونو لپاره د هغوی په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی ترڅو د انتقال دغه پروسه په څټ نشي. اوس مهال د نړۍ د لشتل ژوند څلوېشتو هیوادونو تقریبا 1,40,000 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. یو شمېر هیوادونه واردمه خلا د خپل عسکرو د انتقال پروګرامونه اعلانوي. امریکا چې تقریبا 1,00,000 عسکر لري ویلي دي چې روان کال له دوبې څخه به په تدریجي ډول له افغانستانه د عسکرو په انتقال پیل وکړي. البته یو شمېر افغانان له دې مسالې ډېر راضي نه دي. په مزار شریف کې یو قومي مشر عبدالمتین ویلي چې له نړیوالو ځواکونو د امنیت د مسولیت اخیستل کېدو ته اندېښنه لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن افغان ولسمشر ته د هغو ولایتونو د فهرست د اعلان په اړه مبارکي ویلي چې پکې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي د دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې د جمهور رئیس کرزی فیصله قطعي بلل شوې او راسموسن په دې باور دی چې دا اعلان به افغانانو ته لاره هواره کړي چې په راتلونکي کې یو بدلون راولي.
په اعلامیه کې راغلی چې دا اقدام د افغانانو لپاره یو نوی پړاو دی، خو نهایی او اخري مقصد ورته نشو ویلی. د ناټو د عمومي منشي په وینا، په افغانستان کې د امنیت د انتقال هر پړاو په ځانګړو شرایطو او اوضاع پورې تړاو لري. رسموسن ویلی چې د انتقال د پروسې له پیل سره به د بیلابیلو هیوادونو مشران چې په افغانستان کې عسکر لري تر فشار لاندې راشي چې خپل عسکر له دې هیواده وباسي. خو هغه په دې خبرې هم ټینګار کوي چې هیڅوک نه غواړي چې بې له اړتیا څخه حتی یوه ورځ هم خپل سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. د رسموسن په وینا دا ډیره مهمه ده چې د یووالي او د دې پروسې د دوام په اړه اطمینان ترلاسه شي چې دا پروسه بې له دې چې په شا لاړه شي روانه به وي. د اعلامیې په دوام راغلي د نړیوالو ځواکونو عملیاتي برخه به رو رو خپل کار د روزنې مسایلو ته متمرکز کړي. د هغې موافقې په اساس چې د ناټو او افغان حکومت ترمنځ شوي د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته تر 2014 میلادي کاله پورې ختم شي. د ناټو عمومي منشي وایي دوی دې ته اړتیا لري چې له فرصتونو څخه د افغان ځواکونو د کمیت او کیفیت د ښه کولو لپاره کار واخلي او په دې توګه به ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. اندریس فوګ رسموسن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به هیڅ امنیتي خلا رامنځته نه شي چې د مخالفو وسلوالو د پیاوړتیا سبب شي. د ناټو عمومي منشي همداراز هیله څرګنده کړې چې نوی کال به د افغانانو لپاره له باور او هیلو ډک کال وي. څه موده مخکې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې اندریس فوګ رسموسن ویلي و چې په افغانستان کې ډیر ښه پرمختګونه شوي دي او دوی افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره هیله مند دي. د سیاسي کتونکو په باور د افغان ځواکونو سمبالتیا د انتقال د پروسې له مهمو موضوعاتو څخه یو ده. د هغوی په وینا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا د دې پروګرام تر ټولو مهم عنصر دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1299 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. رب شم په روانه خبرونه کې فاطمه طالب ته د اربکی په نوم د سیمایزو پولیسو د جوړیدو خبره په بادغیس کې ګرمه شوې ده. دا چې دا کار به د امنیت پر اوستو کې څومره مرسته وکړي او د خلکو د اندېښنو په اړه معلومات اوري چې چندان په اربکیو باور نه لري. شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکړي.
در بکی پنوم د ولسی ملاتړ پولیسو د جوړ خبره د بادغیس د ولی ویان سی شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره آزادی رادیو ته وکړې. ویل د بالا مغاب او قادس نامنه ولسوالیو کې د امنیت لپاره په دنده ګمارل کیږي.
اینها دارای یک تشکل هستند.
هغه وایي د کومکی پولیسو دغه د وقتې د نړیوال ځواکونو په مرسته او لګښت جوړیږي ور نظامی زده کړو سره د قادس او بالا مغاب ولسوالیو کې په دنده درېږي. مجیدی باور لاله چې دغه ولسی ځواک په دنده ګمارلو سره به د سیمې امنیتینګ او ځوانانو ته سالم کاري مصرفیتونه ومندل شي. خو د بادغیس ولایت ګڼه نورو سیمه ییزه خلکو په څیر د ولایتي شورا رئیس فیض احمد عظیمی بیا د اربکیو جوړښت ته اندېښمن وی. وی وی له تیرو په تجربه به دغه ډول وسله وال د خلکو ژوند نور هم نارامه کړي. ما دلته د امریکا ځانګړو ځواکونو قومندان ته هم خپله اندېښنه څرګنده کړه و می ویل دغه ډول کسانو هویت باید څرګند او د خلکو لخوا تضمین شي، نه دا چې یو ځل بیا غیر مسؤله کسان وسلې واخلي د خلکو لپاره بله ستونزه رامنځته کړي. په بادغیس ولایت کې تر دې دمخه مقر ولسوالۍ کې هم د اربکیانو په نوم سیمه کې کومکي پولیس جوړ شوي وو چې د راپورونو په اساس خپلمنځي جګړو کې ښکېل د ژبنیو قومي او ګوندي تعصباتو تاثیر لاندې راتلو سره د ملکی وګړو د وینو تویدو لامل شوه. هغه چې د تیر کال اوړي کې په یو کلی کې د اویا تنه ولسی وګړو چې ډیری ښځې او ماشومان و د مرګ ژوبلې خبره یو بیلګه یادولی شو. خو د غزل لپاره د بادغیس والی ویان په ډاډ سره وویل چې تشکیل د ولسی خلکو په غوښتنه او پیژندګلوۍ جوړیږي. هغه وایي هیڅ ډول ستونزه به رامنځته نه شي.
آزادی رادیو
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالب لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. ساعت وګورم و بجې او 15 دقیقې دي. تاسو را بولم د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته. د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې باید بیړه ونه شي. د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو د دې هیواد کورنیو امنیتي قواو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د پروسې د اعلان هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د خپل سیاسي استازي ماموریت یونامه یو کال تمدید کړ. ائتلافي قواو پرون هم د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي په تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي دفاع پر تاسیساتو ځمکنیو قواو او هوایي ډګرونو حمله ته ادامه ورکړه. ترکیه وایي له یوې ایرانۍ الوتکې داسې مواد ضبط کړي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد د لګول شوو بندیزونو په اساس انتقال ممنوع دی. او فلسطینی چارواکي وایي چې پر غزې د اسرائیل په تازه حمله کې د یوې کورنۍ څوغړي وژل شوې دي او ډیر لسنه نور زخمیان دي. په روانه خبرونه کې مهیروي ستاسو پیغامونه او اس ام اسونه هم شره لګلې دي. د خبرونه پروستیو کې درته اورو خو تر هغه د مخه پاتې راپورونه. البته اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د خپل سیاسي استازي د ماموریت موده تمدید کړې ده. لګرو سبب په دې اړه معلومات ووري خو اوس جناقه الکوزي ته بغوک شو چې د بهرنیو مطبوعاتو کې البته ورسپانو کې د افغانستان او سیمې په حالات په حقله د حالاتو لنډ جاج اخیسته ده.
نیویورک ریویو اف بوکس پرورې پروسته غن کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د سولې د خبرو پاړه د ناروی د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د خبرونه د یو لیکوال ګډه مقاله خبره کړي او سرلیک ورکړي. مونږ ولې باید له طالبانو سره خبرې وکړو؟ خبرونه په منځني ختیځ کې ورسته او تحولاتو ته اشاره کوي او لیکي دا اندېښنې راپورته شوې چې د مصر وضع به کومې مرحلې ته رسیږي، لویدیز به د انتقال له عملی سره څنګه مرسته کوي او د اخوان المسلمین له ډلې سره خبرې ممکن خطرناکې وي. لبلې خوا په منځني ختیځ او اسلامي هیوادو کې د بنسټپالو ډلو او غورزنګونو د راپورته کېدو له وجې هم په لویدیز کې اندېښنې زیاتې شوې. خبرونه لیکي مونږ غربیان باید اجازه ورنه کړو چې دا بیره په مونږ غلبه وکړي. تقریبا لس کاله وړاندې نړیواله ټولنه سلا شوې وه چې په افغانستان کې د دوی پوځي حضور ته اړتیا ده او د دوی په ستراتیژۍ کې له طالبانو سره خبرو هیڅ ځای نه درلود. د مضمون لیکوال د ناروی د بهرنیو چارو پخوانی وزیر لیکي د دغه ستراتیژۍ یا مفکوري تاوان مونږ ورکړ. هغه مهال له طالبانو سره د خبرو یا مذاکرو مفکوره خرابه او د منلو وړ نه وه، خو نن سبا دا په یو منطق یا نړیوال تعقل بدله شوې ده. د لیکوال په نظر په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوال پوځي حضور ضرورت شته، افغانان او نړیوال متحدان باید چې له طالبانو سره د خبرو او مذاکرو میسته هم کینی. خبرونه لیکي د همدغه واقعیت او ضرورت په موجودیت کې پوښتنه پیدا کیږي، آیا له هغو کسانو سره باید خبرې وکړو چې زموږ په ټولنو حمله کوي، زموږ د اوږدې مودې ساتل شوي ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ کوي او له هغو حقونو څخه سرغړونې کوي چې موږ یې اساسي حقونه بولو؟ نیویارک ریویو آف بوکس پرونه وړاندې لیکي د مختلفو سیاسي ډلو خصوصیاتو او د خبرو یا ډیالوګ ستراتیژیک ارزښت په کتنې سره ده چې مونږ لوی دیزوال په افغانستان کې د ځینو طالبانو په ګډون د مختلفو ډلو ترمنځ د سیاسي حل یا مذاکرو د عملی ملاتړ کوو. د مقالې د لیکوال په باور دا یو منل شوی حقیقت ده چې حکومت یا نظام په افغانستان کې په یو سوله ایز حل کې مهمه ونډه لري، خو د ټولو ډلو په ګډون د یوې سیاسي عملی یا ډیالوګ د نه موجودیت په صورت کې به حکومت او نظام ګډوډ او نازک وي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي وینا ته اشاره کړې چې یو شمېر سیمې په ګوته کړې چې نړیوال ځواکونه به پکې ډېر ژر افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیتونه وسپاري. انډیپندنت زیاتوي جمهور رئیس کرزي په وینا کې ویل افغانان نه غواړي له دې وروسته د بهرانیان د دوی د هیواد دفاع وکړي. ده ویل دا زموږ افغانانو مسؤلیت دی چې خپل بیرغ په ویاړ او افتخار سره پورته کړو. ورځپاڼه زیاتوي جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا په ټینګار سره وویل د وسلوالو پر ضد جګړه باید د افغانستان په کلو او بانډو کې نه وي، بلکې دا جګړه باید د وسلوالو د پټېدو ځایونو او زالو کې وشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د خپل سیاسي استازي د ماموریت موده یو کال نور هم تمدید کړه. په کابل کې د یوناما د ماموریت له تمدید سره جوخت د دې ادارې مسولینو سکل د افغانستان لپاره ډیر مهم او اساس کال سکلی بللی دی. په دې ارتباط د جرمني خبری آژانس ریپورت خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی راوړی.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په کابل کې د خپل سیاسي استازي ماموریت یوناما یو کال تمدید کړ. په دې ډول به په افغانستان کې د یوناما کار د 2012 کال د مارچ تر میاشتې پورې دوام وکړي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي نمائندګي ده چې په افغانستان کې د مرکزي حکومت د تقویې لپاره کار کوي او 80% مامورین افغانان دي. ملګری ملتونه وایي چې یوناما د کابل له حکومت سره د حکومتداري د عدالت د تامین او د اقتصادي پراختیا په برخه کې همکاري کوي. د دې تاریخ په فعالیتونه په درو اصلي څنګه کې چې د بیا رغونی پراختیا او مخدره موادو سره مبارزه ده متمرکز کړی دي. د یوناما د فعالیتونو یو هدف دا دی چې د ایصافیه د نړیوالو سوراساتو قواو او د افغان حکومت ترمنځ د همکاري اساس پیاوړی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټيفن د مستورا تیرونی د افغانستان د ماموریت د بیا کتنې ویغونډې ته وویل چې راتلونکي کال به د کابل لپاره حساس او مهم وي ځکه د ستورو مسؤلیتونو اخیستلو ته ځان تیاروي. ښاغلی د مستورا په خاص ډول په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل دا د کنټرول ترلاسه کولو کال دی او موږ نسو کولای چې په پخوانی عادي حالت فعالیت وکړو. د زیاته کړه چې دا اداره به د افغانستان په رهبرۍ او د دې هیواد د اولویتونو پر وړاندې خپل فعالیتونه منسجم کړي. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه په تدریجي ډول د امنیت مسؤلیت د افغانستان کورنیو امنیتي قواو ته وسپاري.
داونه په یوه جرمنی مجلې شپیګل آنلاین کې د سې تصویرونه خبره شوې دي چې خی چې د څو افغانانو جسدونه دي او ورسره یو ځای نږدې د امریکایي عسکرو یو ډله ولاړه ده. د مسلې ډیر سخت عکسالعملونه د افغانستان د مقاماتو راپرولې دي او امریکایي مقاماتو له افغانانو سره خبرې کړې دي په ځانګړې توګه په لوړه سطح د افغانستان له ولسمشر سره او دا ځلې د افغانستان د ولسمشر ویاند وحید عمر وایي چې د پخوا په شان نه دی چې دوی هر ځله دغه د ملکیانو وژنه غندله او له بهرنیانو یې غوښتل چې دغه کارونه کوي او هغوی هم بخنه غوښته. خو دا ځل دوی وایي چې دوی غواړي هغه کسان چې د ملکیانو په وژنه کې لاس درلوده هغوی باید محاکمه شي. هغه راته وویل
فقط دا غواړو وایو چې دا د افغانستان جمهور رئیس کوم اعتراضونه کړي په تیر دوه درې کلونو کې بل اخص او په کوم ډول د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دا فقط او فقط د درسو جنایاتو ا کنه دي چې دا غږ د من پورته شوی او د من جنجال د دنیا سره پورته شوی دا یو ځینې کې هم نه دا چې خو یو ژورنالیست پیدا کړی او هغه تصویرونه اخبارونه ته ویستل دا چې کیسې دې ته ورته کیسې په افغانستان کې ډیر شوی دي او دا سخت زره د نوم کې پیټي دي افغانستان ولسمشر په خپل وینا کې او دی نقل کول کوم په خپل وینا کې ویلي چې په تروریزم باندې د تروریزم د قربانیانو د ژوند او عزت د ساتلو او خوندي کولو لارې ممکن ده او په دې باندې بل لار نهسته او ولسمشر په کونار کې هم ویلي چې دغه سي عملیات دغه سي یعنی فجیر دا ولتر سره کېږي دا لري باید مطلق
تاسو ویلی چې افغان ولسمشر یو ځل بیا یعنی د خپل اعتراض غږی وجد کړي او په خوا هم لکه تاسو چورته اشاره وکړه په کونړ کې او هر کله دغه د بهرنیو ځواکونو چارواکي معذرت غواړي بخنه غواړي او وی چې بیا به دا تکرار نشي. دغه شپیګل آنلاین کې چې کوم تصویرونه خپاره شوې دي په دې ارتباط د دین وروسته د امریکایي مقاماتو خبرې کړې دي او ان څه ست هبانه دوی دی غږی دی لیدي دا وره
بالکل خبرې سیوی په طرز ځانه د امبیسی د ولت مشر ماوین همبرګ ولت مشر په پټه کې په ځنګ وهاله وو د دوی سفیر او د ناتو د فورم عملیاتي کمانډر هم ولت مشر سره سره وو او په دې ارتباط دوی خپل خفقان هم ولت مشر ته ویلي او مدرسونه هم وغوښتل خو د ولت مشر سره مو هم ویلي دا ور بیا تکرارو په دغه خاص پیټي پر ته محکومه ولا او دا ته موږ محکومه وو دا هغه
دا خبرې د افغانستان خلکو لپاره تکراري شوي. دوی باید محاکمه شي او په دقې ډول چې د افغانستان خلک پوه شي چې د دوی د وینې او د دوی د عزت مجرم په کوم ډول او چیرته او په کوم سزا محکوم شوی او مستند باید د افغانستان خلکو ته وښودل.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر وو چې د ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس به هم راشم پر روانه خبری مجلې کې ورستی راپورته. افغان او ترکی چارواکو دواړو د هغې نظریې ملاتړ کړی چې وایي د طالبانو استازو ته دې په ترکیه کې دفتر پرانیستلی شي. د ازادۍ رادیو خبری څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې په لنډوي جانقا الکوزی راوري.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنگین د فرسپانتا څمو د وړاندې له طالبانو سره د خبرو او هغوی ته د یو ادرس برابرولو په اړه ویلي وو.
وخت شما باید ګروه نظامی سیاسي گفتگو وکړئ.
وړی له وی پوځي سیاسي ډلې سره خبري وکړي غوړه داده چې هغوی د تماس لپاره یو ادرس ولري. د طالبانو لپاره د یو دفتر برابرولو مسله په استانبول کې د ایکو په کانفرنس کې مطرح شوې و. موږ په دې اړه د ترکیې د حکومت د هر ډول مرستې هرکلی کوو او دا ځکه چې د افغانستان خلک او حکومت په ترکیې باندې سخت اعتماد او باور لري.
ترکیه یک از کشورهای بی‌نهایت مورد اعتماد مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است.
ډاکټر سپونتا د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو ترمنځ د وروستیو خبرو نتیجې ته اشاره وکړه چې د ترکیې او افغان حکومت په ګډه اعلامیه کې انعکاس کړی و. د دوغو دریو هیوادونو د مشرانو له خبرو وروسته اعلامیه کې د ترکیې حکومت د افغانستان د سولې په عملی کې او له طالبانو سره د پخلاینې په کار کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په ترکیې کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د خبرو له هر ډول هلو ځلو مخکې باید مهم خنډونه له منځه یوړل شي. د ټولو په سر کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځان وژونکي بمي حملې او نور تروریستي اعمال دي. بلستون زداده چې طالبان ډلې ډلې دي او یو واحده مشري یا لیدرشپ نه لري. د همدې ستونزې له وجې ده چې افغان حکومت او نور سیاسي حلقې د خبرو لپاره یو څرګند شریک یا اړخ نه لري. په همدغه ګډوډ حالت کې تیر کال یو عادي سړی ځان د طالبانو یو مهم مشر معرفي کړی و او په کابل کې د سولې خبرې پر مخ وړې وې. دا سړی وروسته د طالبانو جعلي مشر وخوت. هغه شمیر طالب مشران چې د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت سره خبرو ته لیواله دي بې له شکه چې په خپل امنیت او مسؤلیت به ټینګار کوي. ترکیه یو اسلامي هیواد ده او دا مهال پکې یو اسلامي ګوند هم واکمن ده او د طالبانو لپاره پوره اعتبار لري.
د پکتیا د زنګلونو وهل له مودو راهیسې روان دي.
د پکتیا زنګلونه په ډیره بې رحمانه توګه وهل شوي دي او دا د وهلو لړۍ تر اوسه پورې ادامه لري.
پکتیاوال پر دې کار خوشینه دي.
زنګلونه په پکتیا کې قومونو ترمنځ تقسیم شوي دي. د ارقامو سمانه ده بدبختانه وایم.
د پکتیا د زنګلونو وهل څه ستونزې پیدا کوي؟ مخی څنګه نیول کیږي؟ په دې اړه آزادی رادیو یو لړ ځانګړي پروګرامونه برابر کړي دي چې هر سه شنبه د مازیګر د څلورو بجو په خبرونه کې اوریدل شي. دا آزادی رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد ستومان د کونړ له ولایت لیکي افغان جمهور رئیس خو په یو شمیر ولایتونو کې له بهرنیانو څخه افغانانو ته د قدرت د انتقال خبره وکړه. موږ هم په دې خوشاله یو. خو آیا افغان ملی اردو د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیت دی وساتي؟ په دې معنی چې نه خو هغوی په خو عصري وسلو سنبال دي او نه ختن خاور کول کیږي، هسې نه چې یو ځل بیا هغه د نویمې لسیزې خانه جنگي بیرته راجوندی شي. محمد ایشان لیکي د ازادۍ رادیو څخه د هیله لرم چې زما غږ د دفاع وزارت ته ورسوي چې اربکی غلاوي کوي. د اربکی دی وای لغ وکړي ځکه چې اربکی حکومت بدناموي. د اربکی په ځای د اردو سرتیری دی زیات کړي او ماش دی باید ورته ډیر کړي او په سمه او په سمو وسلو دي سنبال کاندي. نو دا دی محمد ایشان من هم ستاسو پیغام خپور کو هله منیو چې د افغانستان د دفاع وزارت مسولینو اوریدلې وي. د ازادي رادیو نننۍ لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله هم دومره ساعت ته ګورم و نیمه بجې کیدون کیدی. مصطفی صدیقی ستډیو ته راغلی دی او د نن ورځې دوهمه خبری